لس بجې شوې احمد شبریم د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. دا سات ځوان فکر پروګرام لرو او د ازادي میلمه تاسو در معرفي کوو، خو د دې ترڅنګ خبري برخه هم لرو. لومړی هم خبرونه د اروپای ټولنې د کډوالو د چارو اداروي افغان شزیان جونی او نور زیان ګالیډلې لا هم په افغانستان کې د زورونې له خطر سره مخامخ دي. د دغه دفتر په تازه راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دي چې په 2023 کال کې افغانانو د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې څه باندې 1,30,000 غوښتنلیکونه سپارلي دي. د تیر کال په پرتله که څه هم 12% غوښتنې کمې شوې، خو بیا هم 1/5 برخه افغان شزیان جونی دي. د دغه راپور له مخې جرمني وسم د افغان پناه غوښتونکو اصلي مقصد دی. د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د منل شوي افغانانو شمیر 55% و. نن د کرکټ د نړیوال شل وری جام د اتو غوره پړاو سیالۍ پیل شي. په لومړۍ لوبه کې ماښام مهال امریکا او جنوبي افریقا لوبه لري. دویمه لوبه د ویسټ انډیز او انګلستان ترمنځ ده. تمه ده د اتو غوره پړاو په سیالۍ په سبانۍ لوبه کې افغانستان خپله لوبه له هندوستان سره وکړي. افغانستان د ګروپي دور له سیالیو درې لومړۍ وګټلې او وروستۍ یوه یې سیشن بی پر کوربه ویسټ انډیز وبایلله. نامعلومه وسلوالو د پاکستان په شمال کې پرون د خیبر په سیمه کې خبریال خلیل اپریدی وواشه. دا خبر پولیسو او د وژل شوي د کورنۍ غړي ازادي راډیو ته تایید کړ. خلیل اپریدی د خیبر تلویزیون لپاره کار کاوه. پولیسو وویل چې اپریدی له یوه میله ځایه له خپل ملګري سره د خپل کور خواته روان و چې د دوی موټر ته وسلوالو لاس ورکړ او پر دوی ډزې وکړې. اپریدی ځای پر ځای ووژل شو او د ملګری چې سجاد نومیشي ټپي شو. د روسیې ولسمشر نن سهار وختي شمالي کوریا ته ورسید. ولادیمیر پوتین غواړي چې د دې سفر په ترڅ کې له شمالي کوریا سره دفاعي اړیکې پیاوړې کړي. د روسیې اژانسونو د راپورونو له مخې د پیونګ یانګ په هوایي ډګر کې د ولسمشر پوتین هرکلی ته د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ورغلی و. د روسیې ولسمشر پیونګ یانګ ته تر سفر یو ورځ مخکې ویلي وو چې د اوکراین د جګړې په تړاو دی د شمالي کوریا د دریځ او ملاتړ ستاینه کوي. واشنگتن او متحدانی شمالی کوریا پړ غنی چې روسیې ته د بالستیک توغندیو په ګډون وسلې ورکوي چې په اوکران کې استعمال کړي، چې دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیک څخه سرغړونه ده. د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولیو په دوام بیګا دوی لوبي وشوي. په لومړۍ لوبه کې ترکیه 3-0 ګرجستان ته ماتې ورکړه. د شپې نه وخت لوبه کې بیا د کریستیانو رونالدو په مشرۍ پرتګال لوبډلې 2-0 د چک جمهوریت فوټبال ټیم ته ماتې ورکړه. تمدنن کرواتیا، البانیا او کوربه جرمني له هنګري سره مخامخ شي. د ملګرو ملتو بشري حقوقو شورا د نړیوال ټولنې لخوا د افغان شزو پر رښتینی ملاتړ ټینګار وکړ. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک د افغان شزو او بشري حقوقو وزه د ډیری اندېښنې وړ وبلله. صفیولا سنکسای او نور جزئیات.
د بشري حقوقو شورا شپږ 15 ناسته چې لپاره جون 13 پیل شو، د بحثونو یو لوی برخه افغان خزو او د هغوی په وړاندې د طالبانو سخت دریځ یو تزانګړې و. د بشري حقوقو عالی کمشنر ولکر ترک په خپل وینا کې د افغان خزو او جون پر وضعیت سخت خواشینی وښوده.
آی ډیپلور the ongoing systemic persecution of women and girls in Afghanistan.
زپا ونسن کې د خزو او نجونو په وړاندې روان سیستماتیک تاوتریخواله په ځانګړي توګه د زده کړې، کارمندنې او د آزادانه تګ راتګ له حقونو د هغوی محرومول غندم په لوی کې. د بشري حقوقو مدافعین او د رسنیو کارکونکو په خپل سری توګه په دې خاطر نیول کیږي او بندیانيږي چې ګواکې نظریات له واکمنو چارواکو نیوکه ګڼل کیږي. کارلی ترکوئل د خزو د حقوقو نقض او د مساوات نه رعایتول شته لاسته راوړنې لمین زوړی او د پرمختګ مخه نیسي. هغه د خنو خود چې 2013 کال به خزي د ترټولو بيوزدو خلکو لوی برخه جوړوي. لکه چې طالبان د 2018 کال په اگست کې واکته ورسېدل، لشپګم ټولګي پورتاوان جونې لزده کړو او بیا له پانتونو محروم شوې. همدارنګه طالبانو لزګو نظر خزي په نادولتي مؤسسو کې لکارمنې کړي. په دې سربېره ترټولو تازه اقدام کې د افغان خزینه دولتي کارمندانو په تیر معلمینو معاشونه نیمایي کړي. د بیلګې په توګه د 15 افغانیو یو اندازې ورته ټاکلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مرستیال نادر ناشف ویل افغانستان کې حقوق حقونه په پراخه کچه تر پښو لاندې شوي او افغان میرمنې د نړیوالې ټولنې مداومې مرستې او جدي پاملرنې ته اړتیا لري. د بشري حقونو شورا ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ خپل بشپړ راپور هم وړاندې کړ چې پکې طالبان د ښځو په وړاندې په سیستماتیک تبعیض باندې تورن شوي وو. بینټ ویلي پر افغان ښځو د طالبانو محدودوونکې تګلارې په افغان ټولنې خورا ناوړه اغېزې پرېښي او که نړیواله ټولنه د افغان ښځو د ملاتړ لپاره رغنده او کوټلي ګامونه پورته نه کړي جبران به سخت وي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک د افغان ښځو او نجونو د حقونو مسلې ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. بل لور ته د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هي دربار د دوهې په درېمه غونډه کې د طالبانو د ګډون په غبرګون کې ادعا کړې چې د طالبانو د حضور له امله د غونډې له اجنډا د ښځو او د ښځو د حقونو موضوع لرې شوې ده. په هغه ویډیو کې چې اغلی بار په خپل ایکسپانه خبره کړې ویلي د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید د حقیقت له پامه ونه غورځوي. ټاکل شوی دی چې په دوحه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په مشۍ غونډه د روان میلادي میاشتې په وروستۍ نیټه پیل شي او دا دوه ورځنۍ غونډه ده. عابده سپوږمۍ راپور لري.
د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هي دربار د دوهې په درېمه غونډه کې د طالبانو د ګډون په خبرګون کې وایي چې ډېره د اندېښنې وړ ده ځکه چې د نوموړي د ادعا له مخې د طالبانو د حضور لپاره د ښځو د حقوقو موضوع د غونډې له اجنډا لرې کړل شوې ده. په هغه ویډیو کې چې هي دربار د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه حیاتي راپور وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو سازمان پریکړه کړې چې له دې غونډې څخه د ښځو موضوع وباسي. هغې پر دغې کړنې سخته نیوکه کړې او ټینګار یې کړی چې د ښځو او بشري حقونو موضوع باید د اجنډا په سر کې وي.
موږ په تیرو څلیروي ساعتونو کې په دې وپوهېدو چې طالبانو په دې غونډه کې د ګډون لپاره موافقه کړې ده او څرګنده ده چې د دوی موافقه په دې غونډه کې د ښځو د نه ګډون او حذف ترڅنګ د ځینو جدي امتیازاتو پر بنسټ ولاړه ده. که څه هم ښځې د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک له مخې په دې غونډه کې د بشپړ ګډون حق لري او همدارنګه د وی اجنډا په جوړولو سره د ښځو او بشري حقونو موضوع په بشپړه توګه د بحثونو له لړلیک څخه لری کړی ده.
هغه زیاته کړې چې د طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت د هرې ورځې په تیرې دوه مخ په خرابې دودای او نړیوال باید د حقیقت لپاره ونه غورځوي. خو مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې د دوهې په غونډه کې به د بحث محور افغان ښځو پر حقونو څرخي او د غونډې ته د مدني ټولنو استازي هم بلل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو مجمعې په یوه اعلامیه کې چې په ایکسپانه خبره کړې د دوه په غونډه کې د طالبانو د حضور او د غونډې کې د ښځو د استازو او خزینه منتقدانو د حذفولو اړوند اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې له دې سره له دې ناستې تمې کمې شوې دي. یا د مجموعې په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک په پلي کولو سره دا ډاډ ترلاسه کړي چې ښځې به په ټولو پریکړو کې فعاله ګډون ولري او له ښځو سره د خبرو اترو یوه له معنا ډکه پروسه رامنځته کړي. د ښځو یادې ډلې همداراز اعلان کړی چې د دوهې ناستې باید یوازې د طالبانو پر ګټو متمرکزې نه وي بلکې د افغانستان د خلکو سیاسي پایلو ته هم پام وشي. له بلې خوا د ښځو د حقونو فعالانې او یو شمېر معترضې ښځې هم وایي چې که په دې ناسته کې د ښځو استازي او د ښځو د حقونو پر موضوع خبرې ونه شي دا ناسته به بې پایلې وي. له بلې خوا د ښځو د حقونو فعالانې او یو شمېر معترضې ښځې هم وایي چې که په دې ناسته کې د ښځو استازي ګډون ونه کړي او د ښځو د حقونو پر موضوع خبرې ونه شي دا ناسته به بې پایلې وي. د ښځو د حقونو دو فعالانو پریسا مبارز او نظیفه حقپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په دې غونډه کې د طالبانو شتون د منلو وړ نه دی او لدی ډلې سره هر ډول تعامل او معاملات افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده، نه یوازې د افغانستان د معترضو خزل لپاره بلکې د افغانستان نه نوي سلنه خلک د دې موضوع مخالف دي، خو ځکه چې طالبانو د خلکو پر سرونو ټوپک خای خلک نسی کولای خپل غږ پورته کړي. د افغانستان اساسي ستونزه له بشري حقوقو پراخه سرغړونه او د ښځو له حقوقو څخه په سیستماتیک ډول سرغړونه ده. پر دې مسلو خبرې ونه سي او د ښځو استازي ګډونونه پی دا غونډه په بریالي نه سي.
د طالبانو حکومت چې د دوه دریمې ناستې ته بلل شوی د رواني اونۍ د اکشن می په ورځ په دې ناسته کې د خپل ګډون اعلان وکړ، خو وی ویل چې د غونډې د اجنډا او ترکیب د بدلون په صورت کې به دوی هم خپل دریز بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوه دریمې ناستې پیلې دوته یوولس ورځې پاتې. دا غونډه به د جون له دیرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هیوادونو او سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړه شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه ځوانان چې لوړ زده کړې لري او یو مسلک په خبره د قدر په نومروز د کړی دوی اوس لخپلې ناهیلې څخه څوي
اتل سب خبره دا وایي، مطلب د زړه د نن په یو ورانشي وی خبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي، یعنی هغه هیله چې زما په زړه کې و هغه اوس وخت کې نکېږي. ولی چې مطلب مونږ باید یو چیرته باید جنگی دلی وای، منګه باید په جمعات کې اوس درس ویلای وای، دا شین باید منګه کړی وای چې منګه په اوس وخت کې مخ کې لاړ وای.
کدا لړۍ امداسې دوام کړی او مسلکي ځوانان په کار ونګ مارل شي کومې بعدې پایلې به ولري؟
په ټولو مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان له زده کړو فارغېږي او کار ورته پیدا نه شي، حتمن هغه نه یوازې دا چې دغه سړي د مغز نه وځي ډېر سونه خبره پاتې کیږي، بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه توره کیږي هم.
نن په همدې اکله خبرې کوم، ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو، د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ رئیس یو خو په افغانستان کې کاري فرصتونه کم شوي، بل د یو شمیر ځوانانو په خبره حاکم نظام د مسلکي کسانو پر ځای هغه خلک په کار ګماري چې له دوی سره په جګړه کې وو او یا یې هم دیني زده کړې په مسجد کې کړې وي. دوی وایي په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره سره لوړې زده کړې بشپړې کړې، یو مسلک زده کړ، خو اوس د دوی پر ځای کم سواده کسان مقرریږي. د پکتیا اوسیدونکی اکبر خان وایي چې وزګاری دومره زړه وربد کړی چې دا یې په خپلو زده کړو پښیمانه کړی دی.
نو اول دا د زل لسانس یم، پانتونه فارغ یم، لمړی درجه فارغ یم، کار نسته، وظیفه نسته، همداسې نور زما غونی سلګونه ځوانان همداسې ګرځي، ډیر په کچا کې لارو لاړل، ډیر ځوانان سیندونه وخوړل، څل لاس هم دل لاس چې دوی تعلیم کړی دا بل کار او کیسه مسلک ځانه د وظیفې ستانه د خپلوانو په غور لاس یا د کورنۍ فشار لاس دوی سي پیسې راو غټه یا تا باندې مونږ مصرف کړی، تانه مونږ تعلیم کړی، تا څه پیدا وکړه د تعلیم نه مجبور شي کچا کې لار ته مخو کې هغه ته سم مخو کې یا د سین خو ماهیان خوراک سي سین دی غار کې ځنګلو کې هم داسې حیوانات یو خوري، نو ډیر تکلیف سره نن سبا وخت کې د تعلیم یافته ځوانان مخ دي. اول زه پښمانه یم چې ما اتلس کاله اولس کاله همدې تعلیم کې ضایع کړل، ماته څه په درد وخوړ، دوه کاله نور هم داسې بیکاره وګرځم، اما چې کوم څه زده دي هغه له یاده وځي، نو دغه تعلیم ماته بیا څه فایده وکړه.
عیسی خان چې په هندوستان کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې لوړې زده کړې کړې وي، د مسلکي ځوانانو وزګاري نه یوازې خپل ځوانانو ته بلکې هیواد ته هم لوی زیان دی.
اوس وخت کې خو مسلکي ځوانان کوم چې باسواد دي تعلیمونه کړې دي بیکاره دي، ځکه په تیر وخت کې وګورو تیر دولت وښیو نو هلته کاري فرصتونه زیات وو. پخوا چې کوم ځوانانو ته وظیفې ورکول کېدې په هره بخش کې مینجوګانې زیاتې وې، هم خارجي کمپنۍ زیاتې وې، هم داخلي دولت کې زیات فرصتونه وو. نو هغه فرته باندې که اوس وګوره پخوا دولت ضعیفه ده او هم نه فرصتونه نشته ده، پخوا خارجي کمپنۍ نشته، انجوګانې کمې شوې دي، زیات مشکلات سره مخ دي. هماغه یو علت ده چې زیاتره ځوانان او باسواده مسلکي کسان کوشش کوي چې نور هېوادونو ته لاړ شي. چا چې په لوړه نمره باندې په خپل ښوونځي څخه فارغ شوی ده، په اعلی درجه باندې ښه استعداد لري، بیا هغه وخت کې کاري فرصت نو د خپل ابتکار په یو کورس خلاص کړي انګلیسي ژبې چې مالکان انجن ته تدریس ورکو چاغه ور باندې اوس وخت بند شو. چیرته چې پیسې نه یو چیرته سره مصروف نه وي نو خپل ارته اوس سره څنګه فرقي نو ډیر تاثیر کوي، فشار سړي باندې راځي، بیکاری خو یو غټ مرض ده.
د نورو مسلکي کسانو په ډله کې یو شمیر خبريالان هم شکایت کوي، وایي چې د طالبانو نظام وغواړي په هر ادارې کې دوی ته اړتیا شته چې ویګ ماري. افغان خبريال جان اغا په دې اکله وایي
خپل مسلک البته مسلکی کسان دی او په کارپونه فردي خو دوی لړل ډیر بیروزګار دي، کار نه لري، هر اوس په دې هڅه کوشش کوي چې خپل اسناد تر مختلفو ادارو ورورسوي او سو د یو کار زمينه برابر کړي. خو لتروس ډیر د دندې پر پیدا کېدون دي توانند دي، دوی تر شا کورنۍ د چا غي د دوی غوښتنې لري چې باید کورنۍ اړتیاوي پوره کړي. نو دوی کورنۍ وضعیت هم خنه دي او وسره خوا کې چې دوی د کورنۍ غوښتنه کوي له یو ډول روحي او رواني فشار سره هم مختی. نو زمونږه هلمندي دغه د چې شته د حکومت ادارې او نور اړوند بنسټونه باید په دې برخې کار وکړي او هغه ځوانان چې بیروزګار دي په خپل اړوند مسلکي برخو کې پر دندو وګماري. خاص ډول د ژورنالیزم په برخه کې ډیر ملګري زمونږ بیروزګار دي، نو زمونږ به مشخصا غوښتنه له حکومت دغه وي چې دغه ډول مسلکي ملګري دي د وایندویانو په توګه باندې وګماري، یا مستقیما که دوی وایندوی د یوې ادارې وای نه ټاکي، البته د دوی تر شا د کار وکړي سو په مسلکي ډول سره رسنیو ته معلومات هم ورکړی شي او خبرالان ته د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې هم ستونزې کمې وي او له بل اړخه پر وخت باندې خلکو ته اطلاعات هم رسیږي. همدا ډول په نورو برخو کې هم که چېرته مسلکي ځوانانو ته په ادارو کې کار ورکړل شي نو ګټې سو دي. یوه ګټه دا کېدای شي چې خو به ځوانان په کار باندې مصروف شي، بله ګټه دغه ده چې ځوانان انرژي لري او دوی کې د وطن هغه حس یا ملي احساس البته په ټولو کې د ځوانانو کې به تر هر چا ډیر ژوندې وي. نو زمونږ هلمندي دغه ده چې ځوانانو ته د کار کولو زمينه برابره شي او یو حداقل یو چانس وبې ورکړ شي چې دوی خپل غزان وازموي او خپل ځان پکې وګوري.
اندام غړي څه رقم کسان غوځي کې کار کوي چې حالت باید یو خبريال وي؟
په تیر حکومت کې نغستون زموږ موجود و، البته چې ډیر کله به یو کس په مسلکي وو او هغه به بدن مدا غستون زلاوسم البته شته دی چې هغه زید خبريال وي، هغه زید مسلکی کس وي، البته نوی مسلکی خبريالان او خاص ته علاقه کسان چې په ساحو کې کار کړی دی دوی پویږي چې څه ډول زه یو رسنۍ ته معلومات ورکوم، څه ډول زه په یو مرکه کې خبرې وکم، څه ډول زه د خپل ادارې هغه پالیسی خبرو کې یا په مرکه کې یا په راپور کې خبريال ته ورکوم. نو دا به ډیره ښه وي په ټولو مسلکونو کې دغه مسله شته. مثلا په خپل مسلک کې کارونه کې نو اتمن له هغه دغه هر سلیا د وځي، ځکه د یو څه لستلې وي خو هغه په ذهن کې به یو څه وخت لپاره پاتې شي. مهم او لازمي خبره دغه ده چې دی باید عملا په خپل مسلکي برخه کې کار وکړي، چې ته دی په خپل مسلکي برخه کې کار وکړي نو تاسو چې دی یاد کړی وي او د پوهنتون په دوره کې لستلې وي هغه بیا د لیا د نه وځي. نو لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، نه یوازې د ژورنالیزم په برخه کې بلکې په ټولو مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان له زده کړو فارغېږي او کار ورته پیدا نشي، اتمن هغه نه یوازې دا چې دغه سید مغز نه وزي ډیر مسونه خبره پاتې کیږي، بلکې د خپل مسلک یو ډول زړوتور کیږي هم، ځکه هغه ګور چې په سختۍ باندې ځان ترې و نظر سوال وي او بیا ورته د کار زمينه نه برابرېږي، کورنۍ ته هم وختونه لري. په افغاني ټولنه کې یو بل ستونزه ده چې یو ځوان تحصیل کوي، هغه په هنتون فارغيږي، ماستری کوي، ډاکټرا کوي، نو د ټولنې او کورنۍ ته ولنې وختونه غوښته چې د فارغيږي نو سمستي باید د دند ولري پیسې ولري او بس کورنۍ ته البته یو غوړ کې خو زه د چ په نور نه کې بیا تعلیم او زده کړې کول دی او شخصیت جوړولو لپاره دی.
قدرت حیات الله هاشمی وایي مسلکي ځوانانو ته د کار زمينه نه برابرول او له همدې وجې کمزور اقتصاد د تړ کړی چې قلم کېږدي او د ورځني لګښت د پوره کولو لپاره داسې کار ته مخه کړي چې د ده د خوښې وړ نه دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
هغه څه چې دوی غواړي هغه دوی ته مساعد نه دي. لکه مثلا یو ځوان حتمن په ذهن کې دا فکر لري چې زبه مطلب په راتلونکي کې غواړم چې فلانه یې شم، مګر اوسنی دولتونه او داغوی قضاوتونه دا ښیي چې دوی چې په خپل ذهن کې کم څه لري هغه ته دوی نشي رسیدلی. په دې خاطر باندې چې دلته اوس هغه مقرره چې په اوس وختونو کې موږ ګورو چې اصلا د مسلک خلاف دي، نو دوی چې کله د مسلک خلاف مقرره ګوري او دا شین چې دوی پر مخ ته راځي، نو دوی چې زړه ماتی کې نو د دوی چې د پلویتوب نشته ده چې دوی پلویتوب وشي او هغه په لوی سطح یعنی په دولتي سطح باندې کچیرته دا اوسیږي، نو دا به چې دی یو د ستونزې حل وي. مګر متاسفانه چې نه دی، ځکه چې همدا اوس لکه د سیلاب په شان ځوانان روان دي خارج ته، په دې خاطر باندې روان دي چې دوی چې هغه کم څه غواړي هغه په خپل ملک کې پیدا کوي نشي. نو دا انرژي، ځوانه انرژي هلته روانه ده او هلته دا مصرفيږي د هغه خلکو په ګټه باندې.
bale هاشمی صاحب قدر ته وایي چې په هر هیواد کې ځوان دی او هیواد د ملا تیر بلل کیږي، د ملا د تیر حیثیت لري. ولی افغانستان خپل د ملا له تیر سره چې هغه ځوانان دي داسې یو چلند کوي؟
کدی خبره تراشو، نو اکثریت دا خبره چې د زمنګ د مشرانو نه را خراب ده، ځکه په دې باندې کچیر تمنګ د انسان اصل تراشو، نو هر انسان په دې باندې پوهیږي چې موږ ځواني انرژي ته ضرورت لرو، چې ځواني انرژي موږ په کازه کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي، یعنی هغه څه چې باید موږ پر دواړو سترګو وګورو او موږ تخکاری، نو هغه موږ نه ګورو. په دې خاطر او خصن نه غواړو چې هغه موږ وګورو، نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي. متاسفانه ځکه چې موږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغوی داسې وړتیاوې لري، شخصا زه یې پیژنم چې مطلب داسې وړتیاوې په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغوی افتخارات راوړلی شي، مګر دلته چې هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي. نو کچیرته هغه خپل وای، نو په دې باندې خو هر سړی پوهیږي. که تاسو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکړي هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده، موږ باید ورنه استفاده واخلو.
همدا اوس چې تاسو په دولتي اداراتو کې ګورئ څومره ځوان مسلکي کسان له دندو لرې کیږي او داسې کسان په ځای راځي چې هغه په مسلکي لحاظ په څه نه پوهیږي.
دا فعلاً چې زما هغه کوم شناخت دی، پخپل د کاردان محصل وم، پخپله له کاردان پوهنتون څخه زه پخپله فارغ شوی یم. نو موږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ، مثلا که چېرته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کومې وظیفې لپاره، نو که چېرته دوی په وظیفې کې نیسي نو هغوی ته وایي چې تاسو راشئ په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپل یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکي داسې پیسې ورته وي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابدي، یعنی غیر مستقیم دوی ته ځواب ورکړی او پر ځای داسې خلک راوستي دي. موږ د صحت عامې په مشرتابه کې چې موږ دا اوس کم مقرره ګورو، نو دغه مقرره هر څوک د دې مطلب دا ورته ښکاري چې آیا دا څومره پر ځای دي، آیا دا د همدغه پوسټونو ور دي او که یا نه دي. پر دې باندې ټول خلک پوهیږي، باوجود د دې چې په افغانستان کې ډېر زیات لیاقتونه شته، باوجود چې هغوی خپل زندگی ورته دی او مسلک د لاسته راوړلو لپاره خپل زندگی ور باندې مصرف کړي، مګر هغه خلکو د اوس وخت نه ورکول. زه خپل مطلب مخکې به مالکنی کول، ځینې تحقیقي مسائل به مې هم کول. دا اوس ما په خپله د پیسو ګټلو ته مخه کړې ده، یعنی هغه هیله چې زما په زړه کې وه چې ما غوښتل زه یو ساينټیسټ شم، زه یو ساينس پوه شم، هغه اوس وخت کې نه کیږي. ولې چې مطلب دلته هغه څه مهم دي چې موږ باید یو چیرته باید جنګېدلی وای، موږ باید په جمعات کې یو څه درس ویلی وای، دا شیان باید موږ کړی وای چې موږ په اوس وخت کې مخکې لاړوای، خو متاسفانه یعنی په زړه کې په ذهن کې هغه هیلې زما په وجود کم ځوانانو چې لرلې. اتل صاحب خبره ده وایي چې مطلب د زړه دننه په یو وران شوي قبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي په دې خاطر چې مطلب هغه څه چې دوی غواړي هغه نه کوي، او نن سبا هغه کارونه شروع کړي دي چې مطلب هغه اصل دوی نه غوښتل چې هغه سي کار وکړي. متاسفانه
بله، یو مسلکی ځوان چې هغه تحصیل کوي خپل ډیر وخت ضایع کوي، بلاخره د ته په خپل مسلک کې کار نه ورکول کیږي، او لکه څنګه چې تاسو ویل داس یو کار د ته وړاندیز کیږي چې هغه مناسب نه وي، دی خپل مجبور چې پرېږدي. دغه بد یو هیواد راتلونکي ته څومره زیان ورسوي؟ هاشمي صاحب
په ساده توګه داسې وایو چې که دای حال وي نه نه پوهېږم چې د دې وطن به راتلونکی سره کمی، یعنې موږ په بار بار پر موږ باندې تاریخ تکرارېږي، یو تیر وطن چې د موږ نه کیږي، منګا د هغه نه چې د زده کړه نه کوو بار بار په منګه باندې یو شان تکراریږي، لکه څنګه چې دا څلويخ کاله د منګا هیواد یو سطح ته ورسیږي بیرته له صفر را شروع کوو، سطح ته ورسیږي بیرته له صفر را شروع کوو. نو همدغه سي که حالات وي همدغه زو به یو څو فیصد به پورته زو بیرته به له صفر را شروع کوو، یو څو فیصد به پورته زو بیرته به له صفر را شروع کوو. لدینا بل هیله لور نشي کېدای چې منګه یو کوچی را ولا د دې چې اوس سره کم روان دي د ته کېدای شي مطلب کم الهام شوي وي چې مطلب افغانستان په ډېر لوړ سات حکیمنګه وګورو، مګر کله چې ما ته احترام نه کیږي او زما ذهن ته زما فکر ته زما مفکورې ته او زما لیاقت ته نو همداسي ډیرو ته نه کیږي، نو څنګه به افغانستان مونږ ودان او سوکاله او پرمختللی وګورو؟ دا کومې وظیفې چې مونږ اوس لرو دا اوس په ایکسپایر کېدو باندې روانې دي، یعنی دنیا نور د اے آی ته ننوتې ده، مګر مونږ لا تر اوسه پورې په هغه زمانه کې پراته یو چې مطلب 1990 کې مونږ نو هغه نه چې د مخکې نه ده.
هاشمي صاحب کته هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړله، نور څومره مسلکي ځوانان تاسو پیژنئ چې اوس هغه کارونه کوي چې ورته مناسب نه دي؟ مثلا دوی ترکاری خرڅوي، مثلا دوی یو بل د کار کوي چې هغه یو بل کاست زده کړی نه کړی هغه هم کولای شي، مګر د مسلکي کاست په دفتر کې ضرورت ده، خو په دې باندې ترکاری خرڅول کیږي د ژوند د لګښتونو د پوره کولو لپاره. داسې کسان د څومره لیدلی
وینو؟ موږ تاسو ټولې وینو چې هغه ځوانان چې تر مسترا پورې دوی زده کړې کړې وي، دوی به مطلب باړون کیول، دوی به یو خېلې کني کولې، هغه خلک چې دی اوس یا چیرته مثلا په یو ډېر نامناسب ځای کې په یو ډېر کم امتیاز لرونکي معاش سره دوی کار کوي، هغوی چې دی مات دي، مطلب هغوی یوازې اوس لګیا د ژوند وکړي، یا د ځینو ځوانانو حتی هیلې دادي که چیرته مطلب دوی ژوند ولرل خپل هیلې په کمبل چا کې را ژوندې کړي، خطر ښه کني دوی یوازې تر هغه وخت پورې ژوند کوي تر څو چې دوی ته ټاکل شوی دی، او داسې ډېر په ډېر شمېرې باندې خلک شته.
بله، نوی ځوانان چې امدا اوس د زده کړې په حالت کې دي، کله چې دا نور ځوانان ګوري چې دوی یو مسلک لوستی فارغ شوی مګر کار ورته نشته، قدر نه کیږي، په ارزښت اوسنی د طالبانو نظام نه پوهیږي، د دوی په روحیت څومره منفي اثر کوي؟ آیا په هماغه شوق او ذوق چې پخوا زده کړې کولې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکوي کې پرېږدي؟
په هیڅ صورت نه، په هیڅ صورت نه، ځکه چې دا اوس موږ ځوانان وینو چې موږ ورته ویو چې هلکه دغه نورې خبرې پرېږده، درس ووایه، نو دی به درته دا وایي چې تا ویلې او نو تا تشل کړه، یعنی مطلب کله چې تا ته ستا نه کشر ځوان تا هغه ته د درس مطلب توصیه کوي چې ته درس ووایه، مطلب فلانه علمي کار وکړه، نو دا درته وایي چې تا کړه او تا تشل کړه، نو ته دته ته ځواب لرې، ته به دلته جم پاتې کیږي. که ته دته مثلا نور دروغجنې توصیه وعدې ورکوې، نو هغه درته وایي چې زه همدغه افغانستان کې یم او ته په همدې افغانستان کې تا همدغه خواري کړی دي چې ماته ته توصیه راکوي، مګر ته چې په دې ځای کې زه نه غواړم چې شل کال وروسته یا پنځلس کال وروسته تا غونې زه مات زړی شم یا مې زړه مات شي، نو زه غواړم همدا اوس نه په یو کار باندې شروع وکړم. واضحه خبره ده چې نه مني او دا تاثیرات دي منفي.
بله، هاشمي صاحب دغه اوسنی نظام په دې پوهېږي نه چې له ځوان انرژي نه باید کار واخیستل سي، دا کوم سیاسي لوبه ده، دا تخنیکي مشکل ده، دا یې پردي نه پرېږدي چې افغانستان ودان سي، د تاسو په ځوان فکر دا څه علت کېدلی سي؟
وای چې کله د وخت چې خپل نه وي که نه وخت چې پردی، نو بیا به هغه موږ په خپلې پکتیاوالي او هغه کې لرو یوه خبره لرو، وایي چې نه دې وي سړي مکرت خوړه مه غوړي، نو چې کله ستا واک نه وي نو ته هر هغه کار نشې کولی څه چې باید وشي. لنډه خبره زما همدا ده.
بله، په دغه یو وضعیت کې تاسو د یو ځوان په صفات څومره غواړی چې ځان له ډپریشن نه وساتئ، ځان له خپګان نه وساتئ؟ که څه هم یو مسلکي ځوان یاستئ، خپل مسلک کار نسئ کولی، ځان ته مو څه کړي دي چې حداقل تر څو وضعیت سمیږي تاسو روغتیا سمه واوسیږي، تاسو مړاوې نسئ، تاسو په ډپریشن لا زیات اخته نسئ؟
داسې دی چې مطلب دغه ځینې کارونه چې انسان باندې دغه د ژوند په جریان کې کېږي، هغه خواهی نه خواهی ځینې کارونه چې انسان وغواړي که ونه غواړي هغه په ده باندې تاثیر کوي. دا ټولنه چې موږ تاسو پکې ژوند کوو، دا چې هر رقم دی ماحول وي، نو دا په ده باندې په څه نه څه درجې کې، په څه نه څه مرتبې کې په یو انسان یا په یو ځوان باندې تاثیر کوي. موږ وغواړو چې مطلب په پوره معنا باندې خوندي واوسیږو د دغه ډپریشن او د دغه ژور خفګانونو نه او انزایټي او دې شیانو نه، چې دی نشو کولی په پوره معنا. یو خواغه دي چې دغه موټیویشنل سپیکران مطلب خبرې کوي چې تا دا وکړي یا وکړي، مطلب کله چې واقعي ژوند ترانه واقعي ژوند کې بیا دا خبره اغازي نه، ځکه چې مطلب دلته ماحول داسې نه دی چې ته د هغه څه چې باید ونه شي ته د هغه نه ځان وساتې. خو بیا هم لکه مثلا موږ خپل ځان ته یو نیم څه مصروفیتونه پیدا کړي دي چې په هغه مصروفیتونو کې سړی مصروف واوسیږي، سره څه فکر بدلي، نو ته بس نن سبا کې یو څه مصروفیتونه شته چې په هغه کې موږ خپل فکر مصروف کړی دی تر څو مطلب له دې زیات نور خفه نه شو. ستاسو په خبره
که لنډ راته وایې، مثلا څه مو د ځان لپاره برابر کړي، د کوم کار، د څه زمینه چې حداقل یو څه د افغانستان په دغه ترخه وضعیت کې ځان خوشاله وساتي؟
څه خپله یو وړوکی تجارت ما پر مخ چغله ده، نو زه خپله د هغې مشرتوب پر مخ بیایم. بس همدې کې الحمدلله اوس فعلا مصروف یو، نو بس همدغې لږ څه ځان سره مطلب مشغول کړي یو، او دا شکر دی. موږ کله کله دا فکر مطلب ماته درېږي چې دا ښه دی چې مطلب زه خوشبخته یم چې مطلب زه یو څه مصروفیت لرم، مګر هغه خلک چې مصروفیت نه لري هغه به څه کوي؟ یعنی سړی بالکل لیونه کېږي کله چې هغه یو څه وغواړي، د هغې لپاره په کلونو خواري کړي وي مګر هغه ترلاسه نه کړي. نو دغه مصروفیتونه چې بس فعلا واړه لوی شته دي، نو همدا زمونږ مطلب هغه پرده ده چې روانه ده په نن سبا کې الحمدلله.
تاسو په خپله خبرو کې ویلې چې هغه کسان چې دومره مصروفیت هم نه لري هغه به څه کوي؟ کېدای سي همدا اوس یو ځوان د موږ او تاسو خبرې واوري او وایي چې زه خو د دې امکانات هم نه لرم چې ځان ته یو کوچنی تجارت برابر کړم، نو زه څه وکړم؟ هغه ته به تاسو څه ویل ولري؟
دنیا په امید خوړل شوی، نو دوی چې دی که چېرته مطلب ځینې مطلب کتابونه ځان ته غوره کړي، ځینې ډاکومنټریانې وګوري، او کېدای شي مطلب ځکه اکثریت مطلب په انټرنیټ کې موږ تاسو سرچ کولی شو چې ځینې مطلب ډاکومنټریانې شته چې د هغې نه انسان ته یو نه یو څه په ذهن کې د دور غورځي، او دی بالاخره په یو نه یو څه مصروفیت باندې مطلب مصروف کېدلی شي، ځکه چې د هر یو کار د شروع کولو لپاره یوازې پیسو ته ضرورت نشته، ځکه چې مطلب دا دماغ دی چې مطلب یا کار پرې شروع کېږي یا مثلا کمبل کم شی شروع کېږي. نو دی که چېرته مطلب په دې شیانو کې نن سبا کې لږ څه ځان مصروف وساتي تر څو حالات خدای دې وکړي چې نارمل شي، نو ښه به وي زه فکر کوم.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
تاسو نوم ډیره زیاته مننه.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
آزادی ملما
سلامونه وړاندې کوم. د آزادی ملما پروګرام ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. زموږ نننۍ ملما په اسلامي اقتصاد کې ډاکټره لري. د ژوند لوی برخه په بیلابیلو هیوادونو کې تیر کړي. یو موده په افغانستان کې هم رسمي دنده لرلې، خو اوس بیا له هیواد لري دی. ډاکټر عبدالله هیواد ته هرکلی وایم. لدت څخه غواړم چې لمړی دا تاسو ته وایي چې ډاکټرای چی لري کړی ده
په درم یونیورسيټي کې په انګلستان کې.
درست تر دې مخته کولار سو چیرته چې دلیا چې مو ځوان دی لیکلو لپاره کړی دي.
موږ په افغانستان کې کله چې په کندهار کې زیږیدلم بیا کابل ته ولاړو، پلار مې صاحب منصب بیرته د کابل څخه ځان تبدیل کړ کندهار ته، او بیا پوری په کندهار کې موږ اوسېدلو د ډېر مودې لپاره تر 14 کلنۍ پورې زه په کندهار کې وم. بیا دغه څه چې د ثور انقلاب وسو بیا مجبور موږ مهاجر شولو.
چیرې مهاجر؟
زه ولاړم د پاکستان خواته، د پاکستان څخه هند ته ولاړم. بیا مې په هند کې هلته درس شروع کړ، تحصیل مې شروع کړ. یو کال مې ساینس بی ایس سی ساینس وویل، بیا دغه څه وروسته یو چانس راته جوړ شو چې انجینری ووایم. نو بیا ولاړم هلته دغه ته کشمیر ته، هلته مې انجینری عملته وویل په کشمیر کې.
له دې معلومې چې د متوسطه دوره مو په کندهار کې ویلې ده؟
بلې، لیسه متوسطه مې په کندهار کې ویلې.
تاسو انجینری وویل وسته، بیا په اخر کې مو دکتورا په اقتصاد کې واخیسته، ده څنګه دا خو دواړه سره ډېر سره نه خوري؟
و ما خو انجینری لوستره یو، هغه زما د مور خواهش دا و چې زه باید انجینر سم. هغه وخت کې د دوه رشتې په افغانستان کې ډېر مهم، یو طب او یو انجینری و. نو د طب سره زما جوړه نه وه، او انجینری ته مې ځان ور واچوي. دغه ته وروسته بیا مهاجر شولو د هند څخه، بیا ولاړو انګلستان ته. په انګلستان کې مې هلته کار کوي، بیا تجارت مې شروع کړي. دا زړه کور نو دا شان مې رانیوله، او بیرته مې جوړوي، بیا مې خرڅوي. بیا یو موقع شوله چې ورونه خوندي ټوله سبق ویله، نو مجبور چې څوک نه څوک په پورې کار وکړي چې ټول مصارف د دې تحصیل و دغه. بیا دغه څه وروسته چې بیا دوی ټول درسونه خلاص کړل، ولاړه خپل کارو په کارو پسې ولګېدله. بیا موقع ماته مسایده شوله، بیا ولاړه ماستري مې وکړي، ام بي اې مې وویله، ماستر اف بزنس ادمنستریشن. هغه زما یو انډیوال و، زما یو همصنفي و نه یو انډیوال مې، پس له ډېرو مودو مې وویل دي مال چیرې ول. زه خو هله ولاړم یونیورسټي ته، او ام بي اې مې وویله. ما نو څه ضرورت ته، خو یو موافق تاجر یې ول. نه کله چې ته ام بي اې ووایه، فکر کوي چې ټوله تجارت چې موږ کوي دا یو چانسي شی و، او موافقتونه صرف چانسي و، باید چې دا مکتبي ووایه. بیا هغه خبرې په داس ذهن کې راګرځېدې. بیا بالاخره ولاړم د وستمنستر سره مې ماستري په ام بي اې وویله. بیا تیزس چې مې د ماستري تیزس چې مې نشته کوي، د په هغه وخت کې زما یو استاد موږ سیمولیشن ویکند درلودې، د هفتې اخره کې موږ بیول یو د شار د باندې هلته بعضې پروژې راکول چې پر دې باندې موږ کار وکړو، او هغه ژوندۍ پروژې وې، لکه مثلا د بی ام ډبلیو مثلا یو حصه چې مثلا په جنوب شرق د انګلیس کې مثلا او د هغوی فروشات لیدلې وه. نو دوی ویل چې دا دې فروشات څنګه کولی شي چې زیات شي، نو په دې باندې موږ یې بیولو، په دې باندې مو کار کوي. ورې زما یو استاد هغه ول تیزس په څه باندې لیکي، مالته روسیې فیصله نه ده کړې. بیا ول اسلامي اقتصاد باندې ول نه کړې، مال اسلامي اقتصاد اقتصاد مې اسلام کافر لري ولومو لري. د امریکا سره غلی والته په یل یونیورسيټي کې استاد او سبق ورکول، بیا راغلی وستمنستر کې سبق ورکول زموږ استاد. بیا د خبر د په ذهن کې راوګرځېدی، بیا ولرم کورته، او په دې باندې ریسرچ وکړ چې اسلامي اقتصاد څه دی. ډېر جالب و، اسلامي بانکینګ سیستم هغه ډېر فوق العاده، اسلامي بانکداري ډېر یو فوق العاده یو شی. د میتیزس د ماستری تیزس مې په بانکداري باندې نشته کې، د افغانستان په بانکداري باندې څنګه کولای شي چې موږ د کانونشنلي عادي بانکداري چې د سود او ربا سره ګډه ده، هغه موږ څنګه کولای شو چې هغه پاک کړو. بیا تیزس مې په هغه باندې نشته کې، بیا دغسې ډېرې خوند راکوي. بالا څه شروع شول، نور شیان مې وویل چې د اسامو په بازار کې سړی څنګه کولای شي چې مثلا اسلامي سهم خرڅ کړي. اسهام چې دی هغه خو کله سړی پیسې دغه ته واچوي، د اسهام بازار ته واچوي، هغه معلومه نه ده چې د پیسې د څلور هغه په اسلام کې ناروا شیان چې دي، هغه یو
د خوګو د غوښو د غدي یو بل قمار دی د شراب دی د غدي نو پدې کې ستې پیسې ګډ نسی نو دا څنګه سړی اوس کولای شي مثلا د خپل پیسې وژو د سلورو کبیره د غس وژوري ګناو څه بیا په دغه لړکی ماته ډیر خوند راکې ولګې ظلم او دغه مشورو کې څو جورنال مې ولوسل څو تقریبا 15 شل جورنال مې په دغه باندې ولوسل د اسلامي اقتصاد په ارتباط باندې بیا دغه موضوع نو زه همدته را اړکلم چې باید په دې کې یو عمیق څېړنه وکړم بیا مجبور شوم د لارم پی ایچ ډی مې وکړ په اسلامي اقتصاد کې او اسلامي اقتصاد سیکیورټایزیشن اف اسلامیک فایننس مرسته کولای شي د مسلمانانو پیسې د اسهم په بازار کې مطابق د شریعت هغه موبلایز کو هر په حرکت باندې واچو ولې عرب بعضی نور مملکتونه اسلامي مملکتونه نشدي مسلمانان په میلیارډه او میلیارډه او سلها میلیارډ ډالر لري مګر هغه خپل پیسې د اسهم په بازار کې نه اچي په دې خاطر باندې دوی فکر کوي چې کوچو هغه د سودو په پیسو سره د سودو د پیسو سره ګډیږي او موږ پیسې حرامیږي داغه د پر بیا شروع کې میکانیزم ولیکي بیا بیا په دغه باندې بیا پی ایچ ډی وکړ bale
نو روسته لدی سي چې پی ایچ ډی وکړل لږ روسته مې بیا لبنانی کار څو
ولا د پی ایچ ډی په دوران کې زه یو دوه درې په افغانستان تر ولم په وخت یو موسو د افغان اکشن په نوم باندې د غوی سره زه مطالعه کوم د غوی سره همکاري کوله اغه یو انګلیسي موسسه شو دی په افغانستان کې د ځوانان چې د وو کال سلور مثلا د لاس یو ولس نور کال سلور او د شلو کال سکشته چې نه مکتب ته تلله او نه کار ته چمتو چې مثلا کار وکړي دا غوی د فار دی د قالین بافي پروژه شروع کړی دا غوی سره مې همکاري درلودله تلل مراتله م افغانستان ته بیا دا تګ را تګ افغانستان ته 2015 ته دا سلسله شروع و بیا نو کله چې پی ایچ ډی خلاص کړل بیا ما ول شنه افغانستان ماته ډیر ضرورت لري تر دې چې زکشنم په انګلیسي کې دلته زه دا کوم کار وکم بیا مې خپل ټول پلانونه دا تیار کړل چې زه باید ورسم افغانستان ته هر څه چې مې دلاسه کیږي د افغانستان لپاره خدمت وکم دا مهمه نه ده چې په لوړ پوست کې کار وکم یا په کوچني پوست کې اته باور وکړي بعضی وخت د ماسک به ما په کله چې به مو فیس ماسک نه دی د دودو مخنیوي شي کی دا به ما د سپزر هاوزر هاو 2003 ماسک به ماسک په موټر کې به میشو دا چاره کی چې به ورسېدلم د تلاشي پولیسانو ترافیکو دی په بازار کې په 15 افغانۍ باندې خرڅېدل ما چې 2000 دانی اخلي ماته په 2 افغانۍ باندې تمام دی د منډې څخه دا غمی تقسیم وي دا ماته یو دغه یو زریه او ماشوم چې بیرته کوټه زم چې نن سکرې د وطن لپاره زاده خدمت میکړي چې لاقل ماسک مې توزه کړ یا مثلا کشتيانو په میکرون کې زو سېدلم په کرایه باندې کور مې نیولې نو اوس د زمرد بلاک کشتيان چې دی میرا ټولول مزګر شیر چای دغه مې کول چې سره ولې دا به مور کوله چې دوی علاقه من سي درس او انګلیسي به مور زکو یا څومره چې مزدا و چې مزدا هغه مور زکو مقصد ځان ته مې داسې ولر لته وای چې زه وجدان ته مثلا زه د اخر په کوڅه یې زه وایم چې دا کار ما نن د وطن لپاره وکړي
د ازادي رادیو د ملما پروګرام اوري زموږ ملما ډاکټر عبد الله هیواد دی
ډاکټر صاحب تاسو په اقتصاد کې تر ډاکټرا پورې زده کړې کړی دي اکثره خلک چې په اقتصاد کې زده کړې کړی دي خامخاو شتمن شوی نه دي ډیر داسې خلک ویني چې افغانستان اقتصاد نه دی ویلې خو ډیر شتمن شوی دی او ډیر کامیاب دی په تجارت کې او په بزنس کې د دې دلیل څه کېدای شي
ولا دا څوک یو اکثر د اقتصاد پروفیسورانو چې وګوري دوی ټول بډای نه دي خالي دا یو اکاډمیک شې دی چې سره وایو اپلايد بزنس دی یا اپلايد اقتصاد دی یو پیور اقتصاد دی اپلايد اقتصاد هغه دی چې مثلا روزمره مثلا یو نفر نکای کوړی خرڅول د مستعمل کالی خرڅول هغه سلسله زوی ته پاتاسو به زوی لمسی ته پاتاسو یا یو چا مثلا رستوران درلودین نکای رستوران در لودی نوی کال د مخه بیا غی زویت پر شو یا غیل مسیت پاتاسو باز رازون دی چې پاغه ساته باندې تور پات دی بیا پدې کې دوه رقم ده غدی یو مشروع دی یو غیر مشروع دی مثلا باز خلک وچه مشروع په تدریج باندې په مرور زمان باندې هغه پیسې دار سوله او بعضی خلک دي چې نو مشروع هغه یو په یو باندې پیسې دار سوله او څوک چې اقتصاد وایي هغه دې د پر نه وایي هغه دې د پر وایي چې خپل علم زیات کی په دغه ارتباط باندې نه دا چې پیسې پیدا کی شخصا ځان درته وایم ما دې د پر درس نه وایي چې زه په بزنس کې نور هم موافق اوسېږم فقط د دې لپاره مې دا درس وویل چې زه وګورم چې هغه څه شیان دي چې زما نه دي زه هغه زده کړم او روزمره خپل په ژوند کې زه استفاده ځینې وکړم.
تاسو افغانستان ته ولاړی او ومې ویل چې رسمي دنده مو پیل نه کړه تر اوسه پورې هم داسې رسمي دنده نه لرئ یا کوم شرکت مسؤلیت نه لرئ؟
زه په یعنی 2008 کې رسمي زه افغانستان ته ولاړم او هلته مې دغه په 2010 کال کې رئیس جمهور په هغه وخت کې احمد کرزی رئیس جمهور و هغه د بعض دوستانو له خوا خبر وشو داسې یو څوک دی زه وغوښتلم نو ماته ویل چیرې کار کوي هغه کندګیر مې کار کولم دغه سره د د بعضی شرکتونو سره هلته شخصي شرکتونو چې هغوی د هغوی سره مې یو دوه درې میاشتې به مې کار وکړي د ضرورت پیسې به مې معاش به مې پیدا کړي بیا تر یو کال پورې مې هغه خوړله. بیا رئیس جمهور حامد کرزي غوښتلم ما ته تحصیل لیکلي تعلیم لیکلي د افغانستان په دغه باندې په امکاناتو باندې نو اوس راځه بېرته وطن ته خدمت وکړه. بیا په 2010 کال کې زه د والی په پایس باندې په غور کې تعین کړم نو تر 2012 کال پورې زه د غور والی وم.
کله مو په دې فکر نه دی کړی چې هغه څه چې مو زده کړي دي هغه په یو شکل سره وطنوالو ته انتقال کړي یعنی آثار ولیکي یا خپل تیسس د عقل وژباړي؟
ما یو څېړنیز مرکز شروع کړ په افغانستان کې په 2014 کې د افغانستان نوین څېړنیز او مطالعاتي مرکز په نوم باندې.
بله
نو هغه په دې کې موږ دوه درې کار کول یو خو څېړنه کوله د افغانستان په سرحداتو باندې ولې د افغانستان سرحدات کله چې د ډیورند یا نور سرحداتو خبره مطرح کیږي ټول وایي چې نه موږ ډیورند کرښه نه منو مګر کله چې خبره اساس ته راځي چې ولې نه مني دا خبر باندې څوک نه پیژني ولې نه منو نو او کله چې ارشیف ته ولرم په ارشیف کې صرف نون صفه نون صفه د هغه یو سند چې د امیر عبدالرحمن زمانه سره چې هغه ریلیونس یې ارتباط یې دغه سره نه درلودي د ډیورند سره نه درلودي نو زموږ په ارشیف کې نه و نو بل اخر فیصله په دې باندې وکړه چې مال دا مهمه موضوع ده یا زموږ یا د پاکستان یا د شمالي همسایګانو ځکه لوقل باید موږ د حق معلوم کړو حق د چا دی او نه حق د څوک دی نو بیا په دې باندې څېړنه شروع کړلې او دا ډیر یو ماستر موضوع وا او رئیس صاحب کرځي په هغه وخت کې رئیس جمهور نو داکټر صاحب اشرف غنیو هغه ډیر وستایلم دغه کار په خاطر باندې هغه ول چې په دې ارتباط باندې موږ بالکل اسناد نه لرو او هر څومره کار چې په دې باندې وکړي دا ډیر شه دغه دی. بیا د انګلیس کتابخانه سعودي د روسي کتابخانه سعودي د هند کتابخانه او د مختلفو کتابخانو ته مو اسناد راټول کړو په دې باندې تقریبا 350 پرزنټیشن اماده مو کې یو پرزنت مو کې او دغه مکاتب او دغه پرزنټیشن موږ ریاست جمهور ته مسواله دوهم موضوع باندې چې موږ ریسرچ وکړي هغه د اوبو موضوع چې هغه په هغه وخت کې په افغانستان کې هیڅ چاپ د اوبو مسلې ته اهمیت نور کول تر 2014 کال پورې کته سو غره ته اشرف غنی هم د اوبو په اړه خبر نه کوله بیا کله چې زموږ ریسرچ وره لید د دفتر ته د ویل دی بیا د خبرې شروع کړل چې اوبو افغانستان ته مهم دی موږ یو کار وکړو د اوبو په اړه چې ډیر اغه پرایمری ډیټا یا ابتدایي اسناد مو سره ټول کړل چې موږ څومره وبلرو او زموږ سره څومره جفاسه وي ده ایران څومره د سیټرنیز مرکزونه جوړ کړی چې هغه ته پیسې ورکړي شو واسه افغانستان ډیر وبلري او مشتبه حق خبره کې پاکستان حاصل کیاس د دغه په خلاف باندې موږ ډیر پریزنټیشنونه جوړ کړل او ډیر تحقیق مو کوي. او تحقیق موږ وزارت برق ته مو ورکړي، وزارت زراعت ته مو ورکړي، او دغه ریسرچ موږ کړی په افغانستان کې هیڅ نه دی کړی.
ډیوران په برخه کې کوي او اوبو برخه ته به بیرته راوګرځو. په دې برخه کې چې تاسو کوم پریزنټیشنونه باندې کړل او څېړنې مو وکړې، څنګه داسې دلچسپې نتیجې ته تاسو ورسېدې؟
د ټولو مهم شی دا و چې هر څومره اسناد چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د ډیورن په ارتباط باندې راټول شوي وو، هغه انګلیسانو ټول فارج کړي دي. حتی دغه د تاج تواریخ، اصلي تاج تواریخ هغه هیڅ نشته. دغه تاج تواریخ چې د موږ د کتابخانو کې لرو یا په بازارو کې خرڅېږي، دغه ټول هغه کاپی ده چې انګلیسانو د ټمپر کړی دي، د دې باندې لاس والی دي او په دې کې شیان اضافه کړي او کم کړي دي او د رای کړی دي. دوهمه خبر دا ده چې امیر عبدالرحمن خان هیڅ ډول داسې کاغذ نه دی امضا کړی چې گویا کې ما دغه افغانستان په دوه حصو باندې ویشلی دی. دغه هیڅ سند په هیڅ ځای کې نشته. د انګلیس په کتابخانه کې دوه نیم کاله، یعنی مسلسل دغه انډیا آفس ریکارډ ته وای په درېیم منزل کې، هلته یعنی هر ورځ د سهار د 9 بجو سره د ماپښین تر 5 سره په کم 5 بجو پورې هم ما حضور درلودی، هم زما یو خوری دی محمود هغه به را سره راتلی یا هغه به جلات لی هلته به ریسرچ کول د بلوڅانو د نورو په ارتباط باندې او دغسې زما بعضې نور دوستانه چې والنټیر زما سره کومک کوي. نو موږ دغسې یو سند نه دی پیدا کړی چې امیر عبدالرحمن خان دی دغسې امضا کړی چې موږ د افغانستان نیمه خاوره په هند باندې خرڅ کړي. حتی که خرڅ کړی مې فرض مثال نیسو کې خرڅ کړی هغه د هند انګلیس سره و، پاکستان میراث خور کېدای نه سي. په دې خاطر باندې چې پاکستان په هغه وخت وجود نه درلودي، هند برتانوي و. هند برتانوي که موږ وایو چې میراث د امریکا د انګلیس میراث پاتې کیږي، دغه ته فرض مثال دغه مستعمره ده. مستعمره خو هند، پاکستان خو مستعمره نه ده، پاکستان وجود نه درلودي.
یو بو په برخه کې تاسو ول چې تحقیقات هم وکړل، تاسو نظر څه دی افغانستان دی بو په برخه کې؟ تاسو څومره ورته خوشبینه چې موږ کافی اوبه لرو د زراعت او د لپاره کفایت کوي؟
ګوري افغانستان خو یو مملکت دی چې په وچه کې پراته ده، څلور خواوو ته نور مملکتونه نه دي، بحر ته لار نه لري. او زموږ غرونه چې دي یوازې منبع زموږ د اوبو د زموږ غرونه دي چې هغه په 15 دریایي حوزو باندې ویشل شوی دی. او دا 15 دریایي حوزې چې دي په 1960 کې کله چې سروې وسو، افغانستان درو اویا میلیارد متر مکعب اوبه په کال کې ریچارج درلودي. او دغه وروسته بیا سروې نه ده شوې. نو بیا دغه په وخت کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې جاپانیانو تقریبا 950 تانه آبسنج راوړي او هغه وزارت آب برق ته ورکړي چې دغه آبسنجونه تاسو ولګوئ چې وګورو چې څومره افغانستان څومره اوبه لري. هغه آبسنجونه الکترونیک وه، برقي وه، چې هم د اوبو عنق، هم د اوبو بر او هم سرعت د اوبو سنجوله. په هغه کې موږ ته دقیق را معلومېدله چې څومره اوبه افغانستان لري په حاضر دم کې لري. اغه دی اغه ماشين ونه لګوله او یو انسټیټیوټ لکه ایران سره جوړ کړی و چې خپل منافع د پرالبته چې دلته به د اوبو تحقیق کیږي. متاسفانه چې په هغه کې هم انسټیټیوټ هم دی کله ونه چولوله او دروازه یې بند و. خو اغه زړه لکه متر غونې کته فل دلی د اوبو د دریابونو په څنګ باندې د متر غونې او شی او چې په هغه کې سانتی متر او متر د شان نکلیو د زړې زمونه سره موږ یو پرایمری یو دغه مو کې یو تحقیق مو کې چې از موږ پرایمری تحقیق کې موږ داسې یو شی پیدا کړ چې په 15 دریې حوزو کې افغانستان تر 30 میلیارد متر مکعب اوبه کمی اوبه لري. بیا دا موضوع ما د عثماني صاحب سره شریکی د وزارت آب برق د وزیر سره، بیا هغوی هم اتفاقا په هغه وخت کې یو بوکلیټ نشته کړی و چې افغانستان شدیدا د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دغه شی دویم تایید کوي چې اغلبا نسل ویش میلیارد متر مکعب کمی اوبه افغانستان لري. یعنی موږ د اوس کم آب هیوادونو په قطار کې راځو او موږ هیڅ د دې دخل نه لرو، یعنی صلاحیت نه لرو چې موږ یو قطره اوبه و هیڅ امسایه ته ورکو. متاسفانه چې موږ یو ډیر مقدار اوبه ایران، پاکستان، ترکمنستان او دغه ځي ایران، پاکستان، ترکمنستان دغه درو مملکتو ته، یو قسمت ازبکستان ته ځي چې بیا د ازبکستان څخه داسې ځي ترکمنستان ته، بیا دوی اوبه خیژي تقریبا 300 متره لوړ یو ځای ورته جوړ کړی د امو دریاب څخه قزاق په ترکمنستان کې، هلته یو غټ ریزرفایر ورته جوړ کړی د غره په سر باندې.
ډاکټر صاحب سمو پنیات کړي چې په آینده کې څه وکړي؟ دته په کاتو چې په اقتصاد کې ډاکټرا کړي دا او دی اوبو په برخه کې ما پوره تخصص لري.
اوس په دې عمر کې یعنی زه فکر کوم چې شخصي اجنډا فقط غواړم چې څه وسم کولای د وطن لپاره وکړم. هر څه چې د الله څخه پوره سي دا باقي ژوند دې د وطن لپاره په خدمت کې ولګوم.
فکر کوي وسته شرایط درته مساعد دي چې تاسو وطن ته کار وکړي؟
دننه په افغانستان کې نه، و د لری ساده دغه ځاسه اته چې مدلاسه کې خدا او هست دغه که یا فکری دی یا لیکنی دی یا فرض مثال دغه د مختلفو لارو سره فقط دغه اته کنټریبیوشن یا څه نزد کولای سم چې مثلا دغه د فار د افغانستان د فار وسم کولای او ورته کوم تر اوسه یو د شرایط تغیر وکړي، شرایط تغیر وکړي به بیرته افغانستان ته ځو او وطن دی ان شاء الله به بیرته پلان ته جوړ شي څه باید وکړو.
څومره هیله لري چې شرایط په تغییر شي؟
زه فکر کوم چې طالبان هم په دې حقیقت باندې پوسی ودی چې یعنی په وچه سر باندې داسې نه کیږي چې یعنی په زور باندې حکومت وکړي، یعنی نن یا سبا یا بل سبا بل اخر مجبور دي چې دا خلک چې په کار باندې پوه خلک دي او غواړي وکړي د وطن لپاره خدمت وکړي هغوی ته هم دا چانس د بیرته راتګ ورته جوړ کړي. امکان لري چې یو طلعت حکومت جوړ سي د وساتت د همسایګانو یا بین ملي هیوادونو په کومک باندې که دغه شی جوړ سي. زه د طالب په خلاف نه یم، ولې زه ایدیالوژیکل دښمن د طالب نه، په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د ټول خلک ژوند مختلف خلک ژوند کوي، طالب هم ژوند کوي، ټکنوکرات هم، کمونیست هم ژوند کوي، هر څوک راله خپل په سر باندې حکومت هم وکړي ژوند کوي. دلته اساسي کار چې دی د افغانستان د ولسونو لپاره د خلکو لپاره بل شي، دلته اساسي خدمت شروع شي. یو پلا چې ذهن آگاه سو، خلک روشان سواله، باسواد سواله، بیا دغه ماشین په حرکت باندې ولیږي، ټول ملت د دغه لپاره خدمت لپاره بیا کوشش کوي. فعلا چې دی ملت فقط د شکولو په فکر کې دی، ولی دغه شی ورته تزریق شوی دی چې غوړي د سرکار د نلکې سره وبېږي په لمن کې ونیسه. یعنی هر څه چې د حکومت یا د دولت دغه څه وسې شکولای ویش کوه، دغه کانسپټ به د افغانستان څخه ورک شي. یعنی منافع ټوله باید ملي شي، هر څوک یعنی دا ټوله هر څه چې د افغانستان دغه اوس مثلا یو سړک څو خراب وي، یو ګل د سړک د ګلدان څه شي، دا ملي شتمني دي. یا نور دغه شي مثلا یو د مکتب یو میز دي څوک یې ماتي، یا د دفتر دغه څوک لازم دي. دغه ذهنیت باید چې آماده سي چې وطن دی او باید د وطن لپاره خدمت وسي، نه دا چې د وطن سي وسو جیبونه ډک او لار سفر مختلف هیوادو کې ژوند وکا او ځان مزه کا، ځان په اصطلاح باندې مور کا، او یوازې په سړی کې یو دانه ډوډۍ او یو پیاله چای ترخه یا خواږه په هغه باندې نس مړیږي.
د ازادي رادیو د ملما پروګرام اوري، زموږ ملما ډاکټر عبد الله هیوات دی. ډاکټر صاحب په دې اخیری شیبو کې د ژوند کومه خاطره زموږ لوریدونکو سره شریکه کړئ؟ کله شي ښه خاطره وي، کله شي ترخه خاطره وي، هر ډول چی وي.
خاطرې د ژوند ډیر دي. یو ډیر ترخه خاطره چې زلرم عارف همدم یو څوک ډیر یو شاوري نطاق د افغانستان، یو وخت کې په هند کې مې ولیدې چې په ډیر د ملل متحد مخته ولاړو، هغه د ټولو بد خاطره چې زموږ یو الیت، زموږ یو پو، زموږ یو څوک چې مطرح یعنی واقعا یو ډیر یو ښه نطاق، هغه په ډیر یو بد حالت کې یو ځای ولاړو چې باید هلته نه وای. او دا زموږ د وطن بدبختی شي تر هغه چې موږ په جنگ کې اخته یو. زموږ الیت زموږ فهمیده خلک زموږ با عزت خلک به د اسب مختلفو ځایو کې زجرونه وکړي.
ډیره مننه
غواړم یو جان تشکر ستاسو.
لال یو گل